ډیرې ساحو کې مشترک عملیات د اردوی ملي د پولیسي ملي د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلې دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري بلکې یو ډېره ښه همغږي موږ لرو.
دا یادونه ورده چې لدې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دشمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تېرې یوولس میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د مسولینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلومتری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکلغه کېږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې پاکله ده.
د 2015 کال د شروع نه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي ترڅو پورې زرو تنو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي ترڅو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 5% وي، یعنی 5% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 معلمین وي یا 180 نفر یا 120 نفر، نو کلته مثلا 5% ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو، دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه دي انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه وړکو، د هغه سیمو سره به مکومه کړي ترڅو پر دوی وتوانې ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي، نو سرویګان دا پډای کړی دی. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسره پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي، بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکو تربیه کو، او په عین وخت کې دا چې ښځینه ښوونکو تربیه کیږي، خپله دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوي دا هم لوړي دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیرګ په ډول باندې دغه وسې په دغه 1,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د سوال لسم ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د نم سن په پاره دي، د لسم سن په پاره دي.
کومه شمیره چې تاسو یاده کړئ دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لږه ده. دا شمیره ډیره لږه ده، خو موږ غواړو چې یو ځلې دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده،
یو پلی به یې وګورو، د پنځو کلو کې به یې وګورو. دا کېدای شي نورې برنامې تشویق کړي. مثلا دا برنامه موږ تقریبا دوه کاله مخکې را شروع کړه، خو دا تاسې اوس ګورئ چې مثلا معرف وزارت ورته برنامه د ښځو چارو د وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خوا ته مېلېږي. نو بنان کېدای شي داسې برنامې نورې هم زیات شي. یعنې په مجموع کې معرف داسې زده کړو ضرورت لري چې هغه وړتیا ډېره لوړه وي. یعنې که اجاکل که بیخي هغه سټنډرډ نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو حد اقل د ټیټ سطح څخه باید لوړې اجاکل متوسط سطح کې قرار ولري، بیا هم ستونزه سره اندازې پرې حلېږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه وړتیاوې د مسلکي خلکو دا باید لوړې شي، تر څو پورې چې مسلکي خلک تربیه کړی شي.
که چېرې موږ مسلکي ښوونکي ونه لرو او کورنۍ هم خپلې لورګانې پرې نه دي چې لاړې شي زده کړې وکړي، په ښوونځي کې چې یو نارینه استاد ده هلته یې نه پرېږدي، ستونزې به مو څومره ورځ تر بلې زیاتې شي؟
کله چې یوه مور مثلا دا په کور کې زده کړه نه لري، دا مهمه نه ده چې دا باید لاړه شي کار وکړي یا باید کور دباندې کار وکړي یا کار ونه. جلکۍ پیغله کېږي او دا واده کوي او دا بیا په کور کې مور کېږي، د یوې باسواده مور او د یوې بېسواده مور تر مابین د ماشومانو په تربیه کې ډېر ستر توپیر موجود دی. یو باسواده مور کولی شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته ښه توجه وکړي، د هغه وصیحت ته، د هغه روغتیا ته ښه توجه وکړي، خو یوه بېسواده مور دا کار نه شي کولی. یعنی افغانستان داسې یو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډېر پیاوړی وي. ډېر پیاوړی نه، موږ په ډېر ضعیف حالت کې قرار لرو. نو بنان موږ دې ته ډېر ضرورت لرو چې د نارینهو په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي. مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي. هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود وي. ځکه کله چې مور باسواده وي، مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لرې ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړئ، له مشکلاتو سره مخامخ نه شوئ؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، په دې معنا باندې چې افغانان چې دي، دوی خو د تمدن لپاره ډېر علاقمند دي. یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې شي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې، ارامي، د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي. د دې په خوا کې چې مثلا زوی مکتب ته ځي، نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي، او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی. زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر سوی دي ښوونکي په صفت که څه رقم دي؟
دوی چې د ماسې فارغه سي، باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغه سي وای، نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای. دا پروګرام څو مخې لري. لومړی مخه دا ده چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي،
بله
نه، او دوی د ولسم سم په څخه فارغه دي، زموږ لومړیتوب اول هم غوته دي. یعنی دغه سکالرشپ
تیاری مقرره دي.
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا شته چې جناب استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغه دي او مسلکي زده کړې نه لري.
بله،
نو که چیرې بیا په دې کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو، بیا نو دوهم چانس موږ ورکو، هغه چا چې هغه د
وظیفه نه لري،
د ولسم سم څخه فارغه دي، دوی وظیفه نه لري، خپل محل کې دي او دته ملواله چې پسله چې فارغه سي باید کار وکړي. د ارزیابي یو کمیټه موجوده ده، دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نښه کوي، دا بیا فارغيږي. کله چې دوی فارغه شي، دا شمیره ډیره ټیټه ده، زه دا دایم ټول ته کار پیدا کیږي. د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي. احیانا که چیرې مثلا دوی تل ته زمينه نه یې مسایل کمبود تشکیل وجود ودل لري، یونیسف نور مکتبونه لري، تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز د کروسن په نلرو، بیا دغه ښوونکو ته موږ په هغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدای شي د سریز د کروسن په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي زکړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره راتلونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل.
دغه د مسلکي ښوونکو د زده کړې پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه، نس کې د لږ د نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه حالت هم ډیر خوندي دي چې خځینه ښوونکي نه لري.
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ، دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه، یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هرڅه د یو سروي پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروي وکړو، لومړیتوبونه باید په نښه کړو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو. دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت د پردال لومړیتوب چې څنګه شون کې باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیات.
له تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه واوریدئ.